السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یوې بلې او ساعته خپرونې اورېدو ته ستاسې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې په تخنیکي برخه کې راسره سید قادر جلالوف همکاري کوي، او چې په سروبي او د افغانستان په ګڼ شمېر نورو سیمو کې وروستیو سیلابونو له سلو زیات کسان وژلي دي او اوس هم ګڼ شمېر کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي لا درک دي. د حیرتانو په سوداګریز بندر کې د روسیې لخوا بے وزلو خلکو ته مرسته شوي 100 ټنه اوړه غلا شوي دي. نور مهم رپورټونه هم اورو، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د راپورونو له مخې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو تلفات شاوخوا 100 کسانو ته ورسید. په کندهار کې نن سهار 14 درې ملکیان وشل او 9 ټپیان کړل. او متحد ایالات وایي چې په منځني ختیځ او افریقا کې به د دې هیواد 19 سفارتونه او کنسولګرۍ د اګست 10 نیټې پورې تړلې وي. راپورونه وایي چې د کابل په سروبي ولسوالۍ او په یو شمېر ختیځو ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې د مړو شمېر 100 ته رسېدلی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو د اماړیکو مسؤول ډګروال منصور مقصودی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 2 کسان مړه شوي دي، 28 تنه ټپیان دي او 9 نور لادرک دي. نوموړی وایي چې په جلال آباد کې هم د وروستیو سیلابونو له امله شخوا شل تنه مړه شوي دي. له خو څخه هم راپورونه وایي چې په دې ولایت کې سیلابونو د شپږو ښځو او درو ماشومانو په ګډون 12 تنه وژلي دي او شپږ نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ په لغمان او کاپیسا ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته مالي تاوانونه رسولي دي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړې او په خپلو کې د اړیکو د پراختیا ژمنه کړې ده. دواړه ولسمشرانو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ زیات مسایل شته چې باید پراخ بحثونه ورباندې وسي او د دې لپاره باید د تهران او کابل ترمنځ داسې تګ راتګ جاري وي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې په ایران کې وروستۍ ټاکنې د ولسواکۍ څرګندونه کوي. د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی پرون د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې تر ګډون وروسته کابل ته ستون شو. چارواکي وایي د امریکایي ځانګړو ځواکونو په ډزو کې د غزنی د اندړو ولسوالۍ 2 تن اوسیدونکو وشل سوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی د اندړو ولسوال قاسم خان دیسیوال ازادي راډیو ته ویل چې په وشل سوي کې 1 تن پاتون کوونکی او 1 شونکی شامل دي. شغلي دیسیوال وایي چې وشل شوی شونکی پرون په خپل بڼ کې د کار پر مهال د بهرنی ځواکونو په ډزو وشل سو او د ولسی پاتون یو غړی هم کله چې موټر یې پر لار تیرې دی د ډزو لامل وشل سو او 3 تن نور ټپیان سول.
اندرو خو رسوالی کې سپیشل ټور سیستم هلته ځای په ځای ده. یو معلم چې په خپله کرونده کې په کار لګیا او باندې ټکونه کړي دي هغه یې شهادت رسولی ده. په عین وخت کې د کیام ملي څلور نفره دغولو جندې هم زخمیان کړي وو چې بیا یو دغو هم شهادت ورسېدلو.
د اندړو ولسوال د غراز وای چې تیر ورځ په یاد ولسوالۍ کې پر یو موټر د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو سپنجرې وشل سوی او 10 نور ټپیان دي. بهرنی ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وای د کندهار په باغ پل سیمه کې په یو 14 کې 3 ملکیان وشل سوی او 10 تنه ټپیان دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د 14 د باغ پل سیمه د پسونو په ګنج کې نن سهار 9 بجې وسوه. فیصل د غراز وای چې 14 مواد په یو کراچۍ کې ځای پر ځای سوی و. تر اوسه چا د دې پېښې مسولیت نه دی منلی. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی پرون لوړه وکړه. د مراسم ته چې په تهران کې ترسره سول د نړۍ د نږدې 500 هیوادونو ولسمشران او لوړ رتبه استازي ورغلي وو. روحانی ژمنه وکړه چې د خپل هیواد د اساسي قانون او د اسلامي جمهوریت د اصولو دفاع به وکړي.
سوگند یاد میکنم که پاسدار
دیوایزه د قران مجید او د ایران د ولس پوړاندې پر قادر او متعال خدای لوړه کوم چې د خپل هیواد د رسمي مذهب د ایران د اسلامي جمهوری او اساسي قانون ملاتړ وکړم.
کشور باشم.
روحانی چې د جون په میاشت کې په انتخاباتو کې بریالی سوی د شنبه پر ورځ د هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای لخوا هم تایید ترلاسه کړ. حسن روحانی پرون پارلمان ته خپل کابینه هم ورمعرفي کړه. د ایران د نوی ولسمشر په کابینه کې د ښځو نمونه نسته او په ملګر ملتونو کې د هیواد پخوانی سفیر محمد جواد ظریف د بهرنی چارو د وزارت لپاره کاندید کړی دی. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وای د حکومت له وسلوالو یقین سره به د سیاسي حل خبري ونکړي. اسد غرس پر خپل ځواکونو ژغ کړی دی چې په اوسپنیز په اوسپنیز سوک سره به مخالف وسلوال وځپي. نوموړی دا څرګندونې تېر ماښام په دمشق کې د روژه ماتي په محفل کې وکړې. بشار الاسد وویل هیڅوک دا نه مني چې له تورستانو سره دې د سیاست له لارې چلند وسي. دغه په وینا د سوریه جګړه هغه مهال پای ته رسېدلی سي چې تورزم له منځه ولاړ سي. د سوریې ولسمشر وویل چې د هیواد خلک یې باید دا پرېکړه وکړي چې سوریه دې د قانون تر سیوري لاندې یو دولت وي او که یو داسې هیواد چې واقع له غلو او قوته طریقو سره وي. د سوریه په روانه جګړه کې تر اوسه له سلو زرو زیات کسان وژل شوي دي. متحده ایالات وایي په منځني ختیځ او افریقا کې به د دې هیواد 19 سفارتونه او قونسلګرۍ د اګست تر 10 نیټې پورې تړلې وي. واشنګټن وایي دا پرېکړه احتمالي تروریستي بریدونو ته په پام سره سوې ده. بل لور ته بیا ټاکل سوې ده چې په کابل، بغداد او الجزایر کې د امریکا تړل سوي سفارتونه نن بیرته پرانستل سي. امریکایي چارواکو په روانه اګست میاشت کې ویل چې له 2001 میلادي کال راپدې خوا دوی د احتمالي تروریستي بریدونو د تر ټولو جدي ګواښونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. امریکا او د انټرپول پولیسو په نړیواله سطحه د سفرونو لپاره هم د ګواښونو خبرداری خپور کړی دی. مخکې له مخکې د احتیاطي تدابیر وروسته له هغې اعلان شول چې تېره میاشت په 9 هیوادونو کې ګڼ شمېر زندانونه مات او د القاعده شبکې سلګونه غړي او وسلوال ترې وتښتېدل. د مصر د پوځ لخوا جوړ سوی د دې هیواد د موقت حکومت وایي منځګړو ته به یو چانس ورکړي څو په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران د حل لپاره هڅې وکړي. خو مصري چارواکو ویلي د منځګړیتوب لپاره وخت محدود دی. بلخوا په قاهره او نورو ښارونو کې له واکه د لرې کړی سوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو لاریونونه او مظاهرې هغه شان دوام لري. په همدې حال کې د قاهرې محکمې ویلي چې د اخوان المسلمین د ډلې مشر او دوه نور غړي به په راتلونکي درو اونۍ کې محاکمه کیږي. د مصر پوځ د 13 جولای میاشت په دریمه نیټه محمد مرسي له واک څخه لری کړ. د مصر د رواني شخړې د حل لپاره عرب لویدیز مقامات له مصري چارواکو او اخوان المسلمین له مشرانو سره لیدنې کتنې کوي. او وروستی خبر هم ده چې سوډاني چارواکو پرون ویل چې سعودي عربستان د دې هیواد ولسمشر عمر البشیر ته اجازه نه ده ورکړې چې د دې هیواد هوایي حریم ته ورننوځي. د سوډان د ولسمشر ویاند ویلي چې جمهور رئیس بشیر ایران ته روان و څو د هغه هیواد د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. سعودي چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د تهران حکومت ویلي چې د پیښو په اړه جزئیات راغونډوي. ایران او سعودي عربستان چندان ښې اړیکې نه لري، خو د سوډان ولسمشر عمر البشیر له دواړو هیوادونو سره د ښو اړیکو ټینګولو هڅې کړې دي. د جنایتکارانو نړیواله محکمه غواړي چې عمر البشیر د بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور ونیسي. دا د دې مهال خبرونه.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي او اوس هم ګڼ شمېر کسان لا درک دي. په روانه خبرونه کې اوري چې په حیرتانو بندر کې 200 ټنه هغه وړه چې له روسیې څخه راغلي او بې وزله خلکو ته بیت ویشل شوي وي غلا شوي دي. دغه راز دا هم اوري چې د افغانستان په هر بازار او حتی د کلیو په هټیو کې چې کله وګوري نو د ماشومانو د لوبو ډول ډول سامانونه موندل کیږي، خو اکثره وسلې او نور چودن کې مواد وي.
کوم وګړو چې افغانستان کې سولې راشي خبر دا وی چې موږ تر ټولو نمشکي خپل کورونه ته سولې راولو.
د فراه اوسیدونکو د تودې هوا او د غل پمدې محل کې د برېښنا له نشټوالي سخت شکایت لري. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نورو ریپورټونو سره به راځم په شیبو کې او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه لرو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ټول افغانستان او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. وروسته یو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. اکثره مرګ ژوبله او زیات تاوان هم ویل کېږي چې د سروبي ولسوالۍ خلکو ته اوخته ده، چیرته چې زیات شمیر کورونه نړېدلې دي او اوس هم ګڼ شمیر کسان لا درکې دي. په تیر خبرونه کې مو په جلال آباد کې خپل همکار شاه محمود شینواری سره د وروستیو سیلابونو په خاص توګه د ختیځو سیمو د زیانونو په اړه خبرې وکړې.
سرویل سوالی ټول نمبر شمیر چې هغه دوا یا تنه تور سیل چې په دې کې درې څلوي ختنو د سزنه لاس راغلی او پاتې
شینوار صاحب که څه هم چې موږ پرون د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له مشر سره وغږېدو، هغه ویل چې مختلفو سیمو ته چېرته چې سیلابونه راغلي دي ټیمونه تللي څو ارزیابي کړي وضعیت او د خلکو اړتیاوې ویني. دغه خلک چې تاسو په ننګرهار کې په سروبي کې چې دغه دومره لویه مرګ ژوبله د سیلاب رامنځته کړې، د سروبي له خلکو سره آیا څه مرسته تر اوسه شوې ده؟ هغوی ته عاجل کومکونه رسېدلي او که څنګه؟
پرون وخت پورې چې موږ د سروبي خلکو سره په تماس کې وو، پرون یوازې هغه د ملي اردو ځواکونه چې هغه هلته په سروبي ولسوالۍ کې میشت دي، یعنی هغه اردو ځواکونه چې هغه هلته په سروبي کې میشت دي، هغوی د خو نیغسه اندازه مرسته شوې ده چې هغه ډېر کم اندازه ده، هم هغوی د ستوان له مخې او د سرې میاشتې له خوا هم ډېره کم اندازه شوې ده. بیا دغه ورته ویلي وه چې لارې بندې دي، نن ورځ ټاکل شوې ده چې د سرې میاشتې له خوا نه همدارنګه د ملي اردو له خوا نه چې په زیاته اندازه باندې دغه مرسته ورته ورسېږي، خو دا لا معلومه نه ده، به نن وګورو چې دوی ته څه ډول او څومره مرسته ورسېږي. خو د خلکو کورونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي، ولې په کار سي وکړه د ځمکې لاندې کې د یادا بانه ویل کېږي چې لاندې دي زیاتره د خلکو همدغه غوښتنه وه چې د هوا نه به دوی ته مرسته شوې وه. یو بله مسله چې ډېره مهمه ده، پرون موږ سره چې دی د یو شمېر خلکو چې خپله ستونزه شریکه کړله، د تیزین د سیمې چې د سروبي نه بره یو سیمه ده تیزین په نامه چې هلته ډېر سخت سیلاب راوتی و، له هغې دې خلکو وویل چې زموږ چارواکي تر اوسه پورې نه دي خبر چې د هغوی لارې په بشپړه توګه بندې دي. هغوی غوښتنه همدغه وه چې باید مرکزي دولت دوی ته پام وکړي او هغه موږ ته یوازې لارې خلاصې کړي، موږ د سیلاب او دغه تاوانونه ته نه غواړو، خو موږ ته د لارې زموږ لارې مکملې تړل شوې دي. هغوی چې سروبي ته زموږ لار دغه نه شو چې سروبي ته موږ راشو، یعنې هغه لاره په بشپړه توګه ورته خرابه شوې ده.
په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې په سروبي او نورو ختیځو سیمو کې د وروستیو سیلابونو او د سیلابونو په نتیجه کې د اوښتو ځاني او مالي تاوانونو په اړه وروستي معلومات شریکول. د حیرتانو په سوداګریز بندر کې د روسي هواد لخوا مرسته شوي 100 ټنه وړه غلا شوي دي. د بندر د سرنوالۍ مقامات وایي چې وړه د بلخ ولایت د اداري فساد سره د مبارزې او چارواکي په مرسته د 1000 امریکایي ډالرو د رشوت په بدل کې مزار شریف ته انتقال شوي دي. په اړه لسیمه لطیف صحاک رپورت لري.
د حیرتان بندر د سرنوالۍ چارواکي وایي د روسیې هیواد لخوا د افغانستان د بېوزلو کورنیو سره د مرستې 100 تنه وړه د اداري فساد سره د مبارزې ریاست د چارواکو په مرسته د بندر نه ویستل شوي دي. د حیرتان د سرنوالۍ مشر اسدالله نظري وایي دا وړه د جعلي اسنادو په جوړولو سره د اداري فساد سره د مبارزې ریاست په مرسته د 100 تنه مامورینو لخوا غلا شوي دي. د دوم پورت مشر او د تاویل خانه مدیر محمد اصف لخوا د اداري فساد سره د مبارزې ریاست یا تن کارکوونکي ته 40000 ډالر رشوت ورکول شوی او بیا اته بجې د شپې دا وړه د حیرتان نه مزار ته انتقال شو. د سرنوالۍ چارواکي وایي هغوی د حیرتان د بندر د 4 تنه مامورینو د نیولو قرار صادر کړی او پولیسو ته یې دنده ورکړې تر څو هغوی ونیسي. دا 100 تنه وړه د هغه مرستلو جملې نه و څو مودې مخکې د روسیې هیواد لخوا د افغانستان د بېوزله کورنیو سره د مرستې په نوم راوړل شوي و، اما چاته ونه ویشل شول او ګودامونو کې زیرمه او بیا خرڅ ته آماده شول. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اداري فساد سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي دا وړه د حیرتان بندر د چارواکو لخوا غلا شوي دي. د دې ادارې مشر شمس الله جاوید وایي هغوی په دې عکله څېړنې کړي او ورته په ډاګه شوی داسې دا وړه د حیرتان بندر د چارواکو لخوا غلا شوي دي.
ما به خاطر بررسی و پیگیری
مونږ د 250 تنو وړو د غلا په عکله څېړنې کړي او څو ورځې کېږي چې په دې کار باندې څېړنې کوو، او اوس مهال کوم کسان چې په دې پیښه کې لاس لري غواړي د پیښې مخه بل لوري ته واړوي. په همدې حال کې د حیرتان بندر چارواکي وایي هغوی په دې عکله ښکیل نه دي، او کوم مامورین چې په دې غلا کې لاس لري باید تنه تحقیق وسي. دا لومړی ځل نه ده چې په حیرتان بندر کې د اختلاس غږ اوچتېږي. یو کال مخکې هم ویل شوي وو چې میلیونها امریکایي ډالر په دې بندر کې غلا شوي دي، اما تر اوسه پورې د دې بندر یو چارواکی هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نیول شوی نه دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل چاپ غنښمر ورسپانو په خپلونو ننیو غنو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیا پرنستل کېدو موضوع راخسته ده. نور مسلې هم سیړل دي. ل رحمت افغان څخه اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو سره کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیا پرنستل کېدو په اړه لیکنه او تبصره کړی دي. ویسا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټوټکو سره د سولې له عالي شورا څخه په نقل لیکي د قطر دفتر د بیا پرنستل کېدو لپاره مو په کور دننه او بهر هڅې پیل کړي دي. ورسپانه د همدې شورا له قول وړاندې لیکي د دغه دفتر د بیرته پرانستل کېدو لپاره مو له ټولو هغو اړخونو سره تماسونه نیولي چې پر طالبانو اغېزې لري. د ورسپانې د معلوماتو له مخې ولسمشر حامد کرزي ویلي و چې دغه دفتر له هغو ضمانتونو سره په بشپړ ډول په ټکر کې پرانستل شوی و چې امریکا افغان حکومت ته له وړاندې ورکړي وو. خدمتګار ورسپانې په خپل لومړي مخ کې پوښتنه کړې طالبان به د قطر دفتر ته له کومو شرطونو سره راوستل شي. همدې ورسپانې د سولې د عالي شورا د غړي اسماعیل قاسمیار خبرې را نقل کړي چې ویلي دي د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په اړه نوې خبره او پرمختګ نه لري. خدمتکار د چارو د کارپو مطیع الله خروټي له خولې لیکلي د سولې د عالي شورا د انحلال لپاره فشارونه زیات شوي دي، نو یاد شورا هڅه کوي په درواغجنو څرګندونو سره خپل عمر اوږد کړي. سرنوشت لیکلی د قطر دفتر د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د اختلاف له امله تړل شوی وو. همدې ورسپانې په خپله سرمقاله کې د هغو تضمینونو په اړه معلومات ورکړي چې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو له امله له افغان دولت سره شوي وو. د سرمقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې په تضمینونو کې راغلي و چې طالبانو ته به د امارت په نوم دفتر نه پرانستل کېږي، او هم د پرانستل کېدونکي دفتر پر سر به د طالبانو بیرغ نه وي، او همدارنګه به د دفتر له پرانستل کېدو سره سم طالبان اعلان کوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته تیار یو. په سرمقاله کې راغلي دي چې د دغو ټولو تضمینونو خلاف د قطر دفتر پرانستل شو، نو ځکه هم افغان حکومت ورسره مخالفت اعلان کړ او دفتر بیرته وتړل شو. په سرمقاله کې د دفتر بیا پرانستل کېدل یو ښه ګام بلل شوی، او پکې راغلي دي چې افغانان هیله لري چې یا دفتر بیا پرانستل شي. د سرنوشت د ورسپانې د سرمقاله لیکوال په افغان دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړي تر څو د افغانانو وژنه بنده شي.
د افغانستان په هر بازار او حتی د کلیو په هټیو کې چې کله وګورئ نو د ماشومانو د لوبو ډول ډول سامانونه موندلی شئ، خو دریغه چې اکثر یې د وسلو په شک کې وي. کپلار غواړي خپل زوی خوشحال کړي، نو بیا ورته یو پلاستیکي تمانچه واخلي او یا هم ورته داسې غټ د لوبو ټوپک راوړي چې له اصلي فرق نه وي. خو ډاکټران وایي د لوبو سامان د ماشومانو پر شخصیت مستقیم اغیز لري. نن سبا افغان ماشومان دې ته هڅول کیږي چې له دې ډول سامانونو ځان لرې وساتي. حتی په کندوز کې خو یوې ډلې ماشومانو د اعتراض غږ هم پورته کړ. ویل چې د لوبو د سامان په نوم له بېلابېلو هیوادونو په ډیره پاکستان څخه داسې پټاقې او تمانچې واردېږي چې د ماشومانو لپاره خطر پېښوي. فریده هوټ سیفی پی رپورټ لري.
کله چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو د اسبابو د خرڅلاو ځایونو ته ولاړ شي، نو به ګوري چې ډیر د لوبو سامانونه د وسلو په ډول جوړیږي. واړه ماشومان په تیره هلکان ټوپک او تمانچه خوښوي. خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې زیاتې داسې راپورونه ورکړی شوي چې د ماشومانو د لوبو د سامانونو په نوم داسې شیان واردېږي چې ماشومان زخمي کوي او خطرناک وي. په کندوز کې ګڼ شمېر ماشومانو د اونۍ د لوبو د دې ډول سامانونو د واردولو پر ضد د اعتراض غږ پورته کړ. دغه کمپاین په کندوز کې د افغانستان د فرهنګ او رسنیزو اړیکو د بنسټ لخوا او همداشان د شمال ختیځي حوزې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر او د کندوز د امنیه قمندانۍ په مرسته جوړ شوی و. دغه ماشومانو ویل نور نه غواړي چې د لوبو اسباب د جګړې د وسایلو او تجهیزاتو په بڼه می
تجارت چې پټاقې او ټوپک او تفنګچې د پزایمنګ ته قلم او کتاب کې راوړي.
دا یوازې د کندوز ماشومان نه دي چې له وسلو او جګړو ستړي دي او نه غواړي چې نورې د لوبو سامان د هغه څه په بڼه وي چې دوی ترې نفرت لري. پښتنه دا ده چې که ماشوم د لوبو په داسې سامان لوبې کوي چې د وسلې په بڼه وي، نو د ماشوم په روحیې او د هغه په شخصیت څه ډول اثر کوي. په فنلند کې افغان ډاکټر خالق ویسی وایي دا د ماشوم په شخصیت ناوړه اغیزه کوي.
اصل کې اکیا پیسره شخصیت په ماشوم ټوب کې جوړیږي. دا دوران کې دي چې د ماشوم په ژوند کې د مور او پلار رول ډیر مهم دی. ګوري ټوپک د وژلو لپاره دی، لوبي سامان د لوبي لپاره دی. دا دواړه یو بل ته یو ځای کول ډیر خطرناک خبره ده. دا کېدای شي چې ماشوم ته ویرې فضا رامنځته کړي. او نن سبا د ماشوم د روغتیا د رواني روغتیا متخصصین په دې ان کې دي چې ډیر خلوبه د ماشوم لپاره پاور ټوب کې او ماشوم ټوب کې نه کمپیوټر دی، نه موبایل دی، نه پلی سټیشن دی، بلکې دا غوی هغه ته د سی فضا رامنځته کول چې هغه وکولای شي چې د خپل همزولو سره لوبي وکړي تر څو چې هغه پټ استعدادونه راجوت شي او هغه ته مخنه هم مونږ وکولای شو چې وده ورکړو.
ډاکټر ویسی زیاته کړه په کار دی افغان مقامات دا مسله په جدي توګه په نظر کې ونیسي او داسې د لوبو اسباب وارد کړي چې د ماشومانو په فکری روزنې مثبت اغیز وکړي. خو هغه د میندو او پلرونو رول ډیر مهم وباله. د ویل د مثال په توګه که ماشوم د ټوپک پر ځای داسې د لوبو سامان واخلي چې له وړو وړو شیانو یو کور جوړ کړي، نو بیا د دوی په ذهن کې د آبادۍ او ګډ کار فکر وي او چې لوی شي له آبادولو خوند اخلي. او که ټوپک یې په لاس کې وي، بیا نو د ورانۍ او تور لوګي خیال د ماشوم پر ذهن توره پرده خپروي، ویره ورسره وي او ګډ کار نشي کولی.
ماشومتوب په دوران کې په لوبو کې دوه شیان ډېر زیات مهمه ده. یو دا چې د لوبو په دوران د لوبو په حالت کې ماشوم ته څه حالت را پیښیږي، آیا ماشوم خوشحاله ده، ماشوم ته ویره پیدا کیږي، آیا ماشوم رواني حالت لري یا ماشوم ته د استراب حالت ماشوم ته پیدا کیږي. دا ډیر مهمه خبره ده. او بل دا چې دا لوبي شیان د ماشوم ذهني او خلاقیت څنګه وده ورکوي، یعنی ماشوم دا پټ استعدادونه راجوت کوي او هغوی ته رشد ورکوي که نه. که مونږ وغواړو چې افغانستان کې سوله راشي، ښه به دا وي چې مونږ تر ټولو نه مخکې خپل کورونو ته سوله راولو، نو هله به امکان ولري چې ټول افغانستان کې سوله راشي.
ډاکټر ویسی کورنیو ته هم سپارښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته ډیر ساده خو داسې د لوبو سامان واخلي چې د ماشوم ذهن په کار وچوي. په آزاده هوا کې له نورو ماشومانو سره د خټو د یوه کور جوړول به ماشوم ته تر دې ډیر ښه وي چې یو ډیر قیمتي د لوبو سامان د تمانچې او یا ټوپک په بڼه ولري او یا هم په کمپیوټر لوبې وکړي. هغه ماشوم چې له خټو کور جوړوي نورو ماشومانو سره په ګډه په آزاده فضا کې لوبې کوي، تر هغه ماشوم چې د لوبو د سامان په ډول یې ډیر قیمتي ټوپک په لاس کې وي او یا هم په کمپیوټر لوبي کوي، د لوی شخصیت څښتن کېدی شي.
جنگ دولک سول خواهد.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوید.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ باندې په مستقیم ډول د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي او په اف ام سل اشاره 15 پای بیا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول ووري. فراهی اوسیدونکي د تودې هوا د برېښنا د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د دولت څخه غوښتنه کوي چې برېښنا د دوی ته په ارزانه بیه برابره کړي، ځکه اوس د برېښنا بیه ډېره لوړه ده. له فرا څخه به احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په فرا ولایت کې خلک د تودې هوا څخه د روژې په میاشت کې سخت په تنګ راغلي دي. دوی وایي کله یوې خوا هوا ډېره توده ده، له بلې خوا په فرا ولایت کې برېښنا نشته، ترڅو دوی د هوا د سړولو لپاره ورڅخه ګټه واخلي. د فرا اوسېدونکو په خبره څه ناڅه برېښنا چې دوی ته برابره شوې د هر کیلو واټ بیه 40 افغانۍ ده او دوی نشي کولی ورڅخه ګټه واخلي.
ولایت کې موږ یو کیلو واټ برق 15 تراوی افغانۍ موږ رانیسو. یو کیلو واټ برق هوا هم ډېره ګرمه، تاسې وینئ چې تر 45 پورې ګرمي ده.
په همدې حال کې د فراه ولایت د برېښنا ریاست رئیس انجینر میراتم وایي د تیلو بیه لوړه ده، نو ځکه دوی نشي کولی د برېښنا بیه ټیټې کړي. د هغه په خبره د فراه ولایت د مقام او د دغه ولایت سوداګرو ورسره ژمنه کړې چې په ارزانه بیه به ورته تیل برابر کړي. د برېښنا د رئیس په خبره که تیل په ارزانه بیه ورته برابر شي، دوی کولی شي د برېښنا بیه راټیټې کړي. د فراه ولایت تودوشه په دې ورځو کې تر 50 سانتي ګراد پورې رسیدلې ده. د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې په تودې هوا کې د برېښنا د لوړې بیې څخه سر ټکوي چې د فراه ولایت په ګاونډیو ولایتونو هرات او نیمروز کې خلک برېښنا ته په ډېر ارزانه بیه لاسرسی لري.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د تاند څنګه سربیره ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شي. په بامیان کې یو شمېر خبریالانو او فعالانو د یکشنبه په ورځ د جنوبي افریقا د پخواني جمهور رئیس نیلسن منډیلا او د افغان ژورنالیست او لیکوال قسیم اخګر د روغتیا لپاره دعا وکړه. دا دواړه کسان له مودې راهیسې سخت ناروغ دي او په روغتون کې بستر دي. نور حال له فرحې واد څخه ورو.
په جنوبی افریقا کې د نجات پالنې پر ضد مبارز نیلسن منډیلا او افغان خبریال لیکوال قسم اخګر له یوې مودې راهیسې سخت ناروغه او په بیلو روغتونونو کې بستر دي. د بامیان خبریالانو او د مدني ټولنې فعالانو د دې ولایت فرهنګي میراثونو په مرکز کې د اخګر او منډیلا د تصویرونو مخې ته جیوه بلې کړې. په بامیان کې د خبریالانو د هم آهنګۍ او آزاد رسنیو د مرکز مدیرې زهره حسینی وویل د دې مراسمو هدف په اصل کې د سولې او عدالت لپاره د دوو مبارزو قسم اخګر او نیلسن منډیلا د روغتیا لپاره دعا کول دي. نوموړې زیاته کړه
لحظه برای اخګر و منډیلا در حقیقت لحظه
د نیلسن منډیلا او قسم اخګر لپاره شیبه په حقیقت کې د عدالت، برابري، ازادي او ورورولۍ شیبه ده. غواړو چې دغه شیبه د سولې، سعادت او له خشونت څخه پرته ژوندانه لپاره وي. دا شبه په اصل کې د سولې لپاره د نیلسن منډیلا او قسم اخګر د هلو ځل لپاره درناوی کول دي. په بامیان کې د مدني ټولنې یو فعال عبدالله شایگان په دې اړه وویل
د دې برنامه کې در حقیقت برنامه است کې
دا مراسم نه یوازې د منډیلا او اخګر د روغتیا لپاره جوړ شوی دي، بلکې د هغو بشري ارزښتونو لپاره احترام کول دي چې ټول ور باندې عقیده لري او دغه دواړو کسانو د عدالت او بشري ارزښتونو لپاره مبارزه کړې ده. د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدی وویل د جنوبی افریقا لارښود د اپارټایډ پر ضد د مبارز نیلسن منډیلا او لیکوال قسم اخګر د روغتیا لپاره د شامله کول په دغه ولایت کې د مدني ټولنې د فعالیتونو ښکارندوی کوي. د یادولو وړ ده قسم اخګر چې ډېر بې وزلي او په خپل کور کې ناروغه پروت و، د حکومت په مرسته د درملنې لپاره هند ته استول سوی دی.
د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکي یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.